د ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم. پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر درو بجو ده. اوس په کابل کې پر دوی پچیدی په دې خبرونه کې به واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پاکستان ته د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وویل چې شغله غنی د پاکستان د صدر اعظم په بلنه د هیواد ته او د سوداګرو یو هیئت به هم پاکستان ته ورسره ورشي. په همدې خبرونه کې نور رپورټونه هم درو. خو د رپورټونو تر بشپړې معرفي د مخه د مهم خبرونه واوري. د افغانستان کورنی خبرونه ابراهیم صفای وړاندې کوي.
سلام. په سر کې د خبرونو سرټکی د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې په بهرنۍ ځواکونو انتحاري حمله شوې. د افغان خزو شبکه وای په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو غونډه کې باید د خزو یو لړ غوښتنې هم په پام کې ونیول شي. او د کندوز امنیتي چارواکي وای چې د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د القاعده شبکې یو خړې د دوه افغان ملګرو سره نیولې ده. بشپړ خبرونه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان انتحاري حمله شوې ده. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی چې د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته ویل چې حمله نن له غرمې مخکې د یو سرن موټر سایکل په وسیله شوې چې چاودیدونکي مواد پکې بارو. نوموړي بهرنیو ځواکونو ته دا وخت مرجوب لپاره به خبري وخوده. تر اوسه بهرنیو ځواکونو په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پیخي مسولیت په غاړه اخیسته او ادعا کړي چې په حمله کې د بهرنیو دوه ټانکونه ویجاړ او په کې سپاره کسان وژل شوي دي. د افغان خزو شبکه وای په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو غونډه کې باید د خزو یو لړ غوښتنې هم په پام کې ونیول شي. د دغه شبکې یو شمیر غړي نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې افغان میرمنو په تیرو دیار لسکلونو کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه کړي او نوې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې دا لاسترولنې وساتي. خه حکومتداري، سوله، امنیت، ټولنیز عدالت په سیاسي برخو کې د خزو ګډون او داسې نور هغه غوښتنې به چې په دې ناسته کې یاد شوې. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د القاعده شبکې او غړې له دوه افغان ملګرو سره نیولې ده. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ وایان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته ویل چې دې کس غوښتل د خزو په جامه کې کابل ته ولاړ شي چې د پولیسو له خوا ونیول شو. نوموړي ونه ویل چې د القاعده شبکې دا غړې په کوم هیواد پورې اړوند وو. د یو بل خبر د مخې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ د دانګام ولسوالۍ په درې سرخ سیمه کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته رسیدو مخکې نیول دی. د تخار چارواکي وایي هغه کس نیول چې په رستاق ولسوالۍ کې په یو درې کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. د تخار د امنیت قومندانۍ وایان خلیل اسیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د عزیز الله په نوم نیول شوی کس شل کاله عمر لري چې دا مهال تر تحقیقات ترې پیل شوی دی. اسیر وویل طبي څېړنې هم ښیي چې په دې نجلۍ باندې جنسي تیری شوی دی. په تخار کې په درې کلنې نجلۍ د جنسي تیری خبر تیره ورځ خپور شو. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د پاکستاني وی محکمې د حکومت د دوه مخالفو سیاسي مشرانو عمران خان او طاهر القادری د نیولو امر صادر کړی دی. په اسلام آباد کې د تروریزم ضد ځانګړي محکمې پر عمران خان او قادری سربیره شپږ وشتور کسان د نومبر په 12مه د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې تورن کړی دی. عمران خان په اسلام آباد کې د پارلمان مختل خپل پلویانو سره مظاهرو ته دوام ورکړی دی او طاهر القادری د مظاهرو له ختمولو وروسته اوس په کاناډا کې دی. د روختون مسؤلان او شاهدان وایي چې د پاکستان په شمال کې په یو کم کې لشتلجه څلور بې ځایه شوي کسان او نه تنه پولیس په نښته کې ژوبل شوي دي. پولیسو وروسته له دې پر بې ځایه شویو ډزې وکړې چې هغوی د راشن د ترلاسه کولو لپاره ټیل ماټیل پیل کړ. دا پیښه نن په بنو کې د حکومت له لورې په یوه جوړ شوي کمپ کې وشوه. په داسې حال کې چې پولیسو پر ګڼې ګوڼې ډزې کولې، د کمپ اوسیدونکو د پولیسو لور ته تیژې غورځولې. په دغه کمپ کې د وزیرستان شاوخوا یو نیم لک بې ځایه شوي خلک اوسي. هغوی په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته کور ور پرېښود. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی د فساد پر ضد مبارزه په لړ کې د خپل هیواد په پوځ کې لوی بدلونونه راوستل. د صدر اعظم عبادی دفتر پرون اعلان وکړ چې د پوځ شپږ ویشت قمندانان لیرې کړي، لس یې تقاعد کړي او اتلس نوي قمندانان یې ټاکلي دي. د عراق د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا اقدام د مسلک او له هر راز فساد سره د مبارزې پر اساس د پوځ د کار د پیاوړتیا د هلو ځلو یوه برخه ده. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي ساری جان کیری د ایران د اتومي لانجې د پای ته رسېدو لپاره د یوې دایمي موافقې د ژر تر ژره لاسلیک کېدو غوښتنه کړې ده. مسکو وایي په دې اړه پرون لاوروف او کیری په تلیفوني خبرو کې موافقه وکړه. د دغو خبرو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي د دې لپاره چې د ایران د اتومي پروګرام په اړه وضعیت په بشپړ ډول عادي شي، ژر تر ژره یوې هر اړخیزې موافقې ته رسېدل یو ارتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی هم تایید کړی چې پرون دواړو مشرانو په تلیفون کې د ایران د اتمی پروګرام په اړه د روانو مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. کیری او لاوروف یو ورځ وروسته له هغې خبرې وکړې چې ایران او د نړۍ قدرتونو په عمان کې سره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د نشو نشانو له مخې د تهران د اتمی پروګرام په اړه یو هر اړخیزه موافقه شاید د نومبر تر څلورویشتمه پورې چې وروستی ضرب العجل دی ترلاسه شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د اوکراین د کړکیچ په اړه بیړنۍ غونډه وکړه، خو یو ځل بیا یې د دې هیواد په ختیځ کې د بشپړې جګړې د پیلېدو خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتو امنیت شورا د اوکراین د بحران په اړه دغه غونډه چې دایش په ګوشتمه غونډه وه په داسې حال کې جوړیږي چې تر غونډې څو ساعته مخکې د ناټو یو جګپوړي چارواکي وویل دغه تړون تایید کړی چې د روسیې ټانکونو، توپونو او د هوایي مدافع جزو تامونو کتارونه له روسیې څخه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې ته ننوتې دي. روسیه دغه ادارت کړی او ویلی دی چې په دې اړه هیڅ شواهد نشته چې د دې هیواد ځواکونه دي د اوکراین ختیځ ته ننوتې وي. له بلې خوا په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور وویل روسیه د سولې خبره کوي خو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې اور بل ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی په واشنگټن کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه خپل اندیشنه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ته په ډاګه کړې ده.
Secretary Kerry spoke with Foreign Minister Lavrov today as well.
د بهرنیو چارو وزیر کیری د غراز نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبري وکړه. دوی د ایران او د پنځو جمع یو هیوادونو د مذاکراتو په اړه خبري وکړه، خو دوی همداشان د اوکراین په اړه هم په دې اړه چې موږ هلته د کړکیچ د زیاتېدو په باب اندېښمن یو وژغېدل. نړیوال څارونکي وایي چې دوی د رواني میاشتې له اتمې نېټې راهیسې بین نشانه پوځي قوه ویلدلی چې د بیلتون پالو سنگرونه پیاوړي کوي.
دا ازادي رادیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې وایو چې ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته روان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وای
ات انویټیشن اف د پرایم منیسټر د پرزیدنت اف افغانستان
د وای د صدر اعظم نواز شریف په بلنه به محمد اشرف غنی سبا بل ورځ په پاکستان کې وي. د دې سفر هدف څه دی؟ د افغانستان د ولسمشر ویاند په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د سفر اصلي مخه دا ده چې په هغه مسایلو باندې چې د دواړو هیوادونو ته دوه اړخیزې ګټې لري.
د افغانستان د ولسمشر د ویان په حواله په دغه سفر کې به له ښاغلي غنی سره د سوداګرو یو هیئت هم د هیواد ته ولاړ سي او هلته به پر هغو فرصتونو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګونې لپاره موجود دي خبرې وکړي. په همدې خبرونه کې به واوري چې آیا د کابل بانک له فعالیته وسلوالو طالبانو ته څه ګټه رسېده. په خبرونه کې به وروسته په نور رپورټونو کې له پاکستانه په یو رپورټ کې واوري چې په کویټه کې وسلوالو د یو نای پروتوکام په حمله کې دوه تنه وژلي چې یو یې شیعه او بل یې هندو. دا په پاکستان کې د مذهبي تشدد یو وروستۍ پیښه ده. په همدې خبرونه کې به د نور رپورټونو تر څنګ د ګوډیا چار پروګرام هم وړاندې کړو. د د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا او بل ورځ په پاکستان کې وي. دوی ویل چې د افغانستان ولسمشر پاکستان ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په رسمي بلنه سفر کوي. د افغانستان حکومت تر اوسه دغه سفر دقیق نیټه نه اعلان کړی. اوس افغان حکومت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره یو نوی فرصت رامنځته شوی دی او دوی غواړي چې دغه فرصت څخه استفاده وکړي. تاکر سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له مشرانو سره د افغانستان د سولې ثبات او په دواړو هیوادونو کې د اقتصادي فرصتونو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر غښتلتیا مفصلې خبرې وشي. دیتا سالی محمد سالی کتنه لري.
تر سعودي عربستان او چین وروسته دا د افغان ولسمشر دریم بهرنی سفر دی. د ولسمشر ویاند وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او افغانستان غواړي مثبته استفاده ورڅخه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر عمده هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو او ګټو بحث کول دي.
کوم سفر چې د افغانستان جمهور رئیس په مخ کې لري دې سفر اصلي مخدا ده چې د کوم فرصت چې د دوه هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی دی د هغه نه په استفادې سره وکولی شو چې په هغه مسایلو باندې چې د دوه هیوادونو ته دوه اړخیزې ګټې لري د هغو د تقویه او د پیاوړیتوب لپاره په دوه هیوادونو ترمنځ کار وکړي.
تر دې مخکې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف د لړم یا عقرب پر 15مه کابل ته سفر درلود. د ولسمشر اشرف غنی سره په کتنې کې ویلي و چې هیواد یې له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پرانیزي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د افغان طالبانو د حضور او نورو مسایلو له کبله زیانمنې سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلام نن پنځشنبه په خپل اونیس خبری کانفرنس کې وویل چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره به د افغان حکومت یو عالی رتبه هیات او د سوداګرو استازي هم ملګری وي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د پنځشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته راشي. له ده سره به یو عالی رتبه دولتي هیئت هم ملګری وي چې په هغو کې مهم رهبران د کابینې وزیران او د سوداګرو استازي هم شامل دي. دغه سفر په افغانستان کې د قدرت د سوله ییز انتقال تر تاریخي بدلون وروسته کیږي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی وخت نا وخت د پاکستان په وړاندې په خبرو کې توند لهجه کاروله او دغه هیواد په افغانستان کې په لاسوهنې تورونه و، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړی دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچارډ هولسن په همدې اونۍ کې وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې باید له سره تنظیم سي او د دې بدلون لپاره اوس یو فرصت ایجاد شوی دی.
د سالی محمد سالی رپورټ او تاسو په دې رپورټ کې واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا او بل ورځ په پاکستان کې وي او له پاکستانی چارواکو سره به د نور مسایل ترڅنګ په افغانستان کې د تجارت او د سوداګرۍ د پراختیا په اړه هم خبري وکړي. د دې سره به پاکستان ته د سوداګرو یو لوی هیات هم لاړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خوني چارواکي وایي چې په دې هیات کې به له 300 څخه زیات سوداګر شامل وي. دغه کسانو هیله څرګنده کړي چې له پاکستانی چارواکو سره به د سوداګرۍ په برخه کې د موجودو ستونزو د هواری لپاره یو څه پریکړې وشي. افغان کارپوهان هیله لري چې په دې سفر کې به پاکستانی سوداګر په افغانستان کې د سرمایه گذاری ژمنې هم وکړي. اجمل تورمان له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د افغان سوداګرو او پانګوالو یو پلاوی به هم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پاکستان په سفر کې ملګرتیا وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونیم رسیال خان جان لکوزی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې وویل چې په دغه پلاوی کې شاوخوا 30 تنه سوداګر شامل دي او ټاکل شوی چې د مهمو سوداګریزو مسایلو پر سر له خپل پاکستانی سیالانو سره خبرې وکړي.
تقریبا د سلویخت په شاوخوا کې سوداګر هم د دوی سره سفر کوي او په دغه ارتباط باندې به د افغانستان د سوداګرو ستونزې او مشکلات او همدارنګه په افغانستان کې د پاکستانی سرمایه‌ګزارانو د سرمایې په ارتباط سرمایه‌ګزارۍ په ارتباط باندې او د نورو سیاسي او امنیتی مسایلو په ارتباط باندې د پاکستانی مقاماتو سره خبرې
د یادونه د چولسمشر محمد اشرف غنی به د جمعې په ورځ د افغان سوداګرو او پانګوالو له یو پلاوي سره یو ځای د گاونډي هیواد پاکستان پر رسمي بلنه نوموړي هیواد ته سفر وکړي. تر دې د مخه چین ته د ولسمشر په لومړي سفر کې هم یو شمیر افغان سوداګرو او پانګوالو د ولسمشر ملګرتیا کړې وه. د اقتصادي او سوداګریزو چارو په برخه کې یو شمیر افغان کارپوهان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ورسره ملګرو سوداګرو او پانګوالو دغه سفر ته تر ډیره خوشبينه دي او دغه سفر د افغانستان او پاکستان د اقتصادي همکارۍ په برخه کې د یو نوی فصل پیل کړي. افغان اقتصادي کارپوه حمید الله فاروقی ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې شته ستونزو ته په دغه سفر کې حل لارې ولټول شي.
سربیره په دې چې اپ ټایم زشوي او د تجارت او ترانزیت یو د توافق نامه ده، بګر متاسفانه د پاکستان هغه یو مشخص کړو د دې راسته کې هغه لازم همکاري نه کوي او هغه موانع ته د اوسه پورې موجوده د خاطر چې کوم څورین بس بدای چې دغه موانع او د رفقول لپاره هم پاکستانی مقامات او هم کچیرته د افغان حکومت لخوا کوم تهدیدات او مشکلات موجوده دا باید په قوت سره باید رفع شي. په عین حال کې هغه د پاکستانی سرمایه‌کارانو د سرمایه‌کاری زمینی باید په افغانستان کې باید برابر شي. په عین حال کې د انرژي د اوبو د نورو هغه تولیداتو د معدنیات افغانستان
د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو او اقتصادي چارواکو ترمنځ ډیر ځله په شته ستونزو خبرې شوي او حتی هوکړه لیکونه هم لاسلیک شوي دي، خو د غستونزو تر تر اوسه هم د هواري لارې نه د مندل شوي. افغان چارواکي تر ډیره دغه پړه په خپل پاکستاني سیالانو اچوي او وایي چې گاونډې هیواد د شته ستونزو د هواري په برخه کې په خپل ژمنو کې صادق نه دي. دا چې پاکستان ته د افغان سوداګرو دا سفر څومره وکولای شي چې په دې برخه کې موجوده ستونزې هواري کړي دا به ورسته معلومه شي.
دوو اوریدونکو د افغان بیسیم د ټلیفون د 1400 شمیریت خازادي رادیو ته د ولسمشر اشرف غنی پر دغه سفر باندې پیغامونه راستولې دي. کریم د غزنی له مقور سیمې څخه لیکي، جمهور رئیس اشرف غنی باید پاکستان ته په خپل سفر کې په کونړ باندې د راکټي حمله پړه له پاکستان وضاحت وغواړي چې ولې زموږ په هیواد باندې تیری کوي. او اسمت الله د زابل څخه لیکي، ولسمشر اشرف غنی باید د پاکستان سره په دقت خبري وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو پوري پر رادیو اوریدلای سي او کبي مو نسوي کولای سي پر انټرنیټ باندې د ازادي رادیو هم واوري او هم هغه پروګرامونه چې درڅخه تیر سوي دي او یا غواړي لسره واوري پیدا کړی. نو تاسو د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. د افغان بیسیم د ټلیفون د 1400 شمیرې څخه یو اوریدونکو جانباز فهیم لزابل په یو پیغام کې لیکلي، افغان ځواکونه باید د عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو امنیت ته ډیر پام وکړي. پر دغه مسله باندې ورسره رپورت لرو. په همدې خبرونه کې چې د افغانستان حکومت ویلي چې دوی د شپې لخوا پوځي عملیات بیا پیلوي، خو ځینې شرایط هم ویلي. مخکې تر دې چې غو رپورت ورسو، یو بل راپور لرو د کابل بانک د فعالیتونو په اړه. د کابل بانک یو پخوانی امنیتي چارواکی ویلي چې دغه بانک به وسلوالو مخالفینو هم د پیسو د انتقال لپاره ګټه پورته کوله. د سړی د کابل بانک په قضیه کې مجرم پیژندل شوی. د سیشن به پورې د استیناف محکمې پالنی غونډه کې ویلي چې وسلوالو کسانو ته لښته لږه د 6 میلیونه ډالرو د استول کېدو مخنیوي کړی دی. د افغانستان بانک چارواکي د افغانستان له مالی نظام د وسلوالو د حکومت د وسلوالو مخالفینو د خو د کار اخستو خبره نه تاییدوي، خو دوی وایي چې دا امکان نشي ردولای. دوی وایي چې په دې ارتباط جوړ شوی قوانین به عملي کړي. رحمت الله افغان پر دې مسله رپورت لري.
دا لومړی ځل ده چې د افغانستان له بانکي سیستم او مالی نظام څخه د وسلوالو مخالفانو د ګټې پورته کېدو خبره د مطبوعاتو پر وړاندې مطرح کیږي. د کابل بانک د امنیت پخوانی مسؤل مصطفی مسعودی چې خپل هم د کابل بانک په قضیه کې مجرم پیژندل شوی، د تیرې شنبې د ورځې د استیناف محکمې په علني غونډه کې وویل وسلوالو مخالفانو ته د کابل بانک لارې پیسې انتقال دي.
کچېری معنی استلام شوی وای، جواب به مې درکړای وای
چې ما نږدې شپږ میلیونه ډالره چې د کابل بانک له لارې القاعدې، حقاني شبکه او وسلوالو مخالفانو ته انتقالېدل کنګل کړي دي. دغه کار مې کړی، لاسلیک مې دی، صلاحیت مې درلود چې کنګل یې کړم. خو دا چې دغه پیسې د چا لخوا القاعده او حقاني شبکې او وسلوالو مخالفانو ته او په کوم کال انتقال شوې، ښاغلي مسعودي زیات معلومات ورنه کړل. د افغانستان بانک چارواکي بیا له مالی نظامه د وسلوالو مخالفانو د ګټ اخیستنې موضوع نه ردوي او نه یې هم تاییدوي. د دې بانک مرستیال خان افصل هډوال د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع حکومت جدي نیولې او په دې برخه کې یې داسې قوانین جوړ کړي چې په پلي کېدو سره به یې د بانک له لارې وسلوالو مخالفانو ته د پیسو د انتقال مخنیوی وشي.
طرزالعمل که موجود دی، قوانین موجود دی. افغانستان د مالی نظام لپاره دا ډېره حتمي خبره ده که دوی غواړي چې دا مالی نظام د دنیا د مالی نظام سره وصل اوسي، با اعتبار اوسي، با اعتماد اوسي. باید هېڅ اجازه ورنه کړي چې نه تنها وسلوالو مخالفینو ته، طالبانو ته، بلکې او القاعده، بلکې هر هغه څوک چې د ملل متحد پولیس کې دي، چې دا هم دي، دا کسان هم دي، دوی ته باید اجازه ورنه کړي چې د افغانستان مالی نظام نه استفاده وکړي او پیسې ترې انتقال کړي یا ورته راشي. او دغه ډېره جدي څېړل کېږي.
نږدې څلور میاشتې وړاندې د افغانستان ملي شورا د پیسو سپینولو او له پیسو څخه د تروریزم او د وسلوالو مخالفانو د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي قانون پاس کړ. ولسمشر محمد اشرف خانی د کار په لومړیو کې یاد قانون توشیح کړ او دا مهال د افغانستان په بانکونو کې د اجرا وړ ده. د چارو شنونکي په دې باور دي تر هغه چې د قانون په درسته توګه په بانکونو کې عملي نسی، بیا به هم وسلوال مخالفان د افغانستان له مالی نظام نه ګټه پورته کوي.
نن د ازادي په څپو کې پروګرام لرو چې د ماپښین د درو بجو تر خبرونو وروسته به پیل سي. په دې پروګرام کې د افغانستان کې د کابل بانک پر مالی بحران خبرې کوو. نو که تاسو نظر لري لطفا پروګرام ته ټلیفونونه را وکړئ. تاسو کولای شئ چې د پروګرام د ګرونکوونکو څخه پوښتنه وکړئ په دغه مسله باندې. د پروګرام د پیل وخت په یاد لري، د درو بجو د خبرونو څخه وروسته د مازیګر تر 15 بجو پورې به تاسو وخت لري چې په دې مسله باندې خپل نظر د نور اوریدونکو سره هم شریک کړئ. د پروګرام د ټلیفون شمیرې به په هغه وخت ترته اعلان شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې د شپې لخوا عملیات لسره پیلوي او په دې ارتباط هغه محدودیتونه به چې په تیر حکومت کې وضع شوي وو تر یوه حده لیرې کړي. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د ملي امنیت شورا دا ډول عملیاتو لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړوي او اوس کار باندې روان دی او دوی به د همدې میکانیزم پر اساس خپل پوځي عملیات تنظیم کړي. اجمالان په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
حامد کرزی په مشهي پاتیر حکومت کې د عامو افغانانو یو لړ اعتراضونه د دې سبب شول چې افغان حکومت د شپې لخوا پر عملیاتو یو لړ محدودیتونه ولګوي. خو ست دفاع وزارت وایي دا ډول عملیات لسره پیلوي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عزمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دا ډول عملیاتو لپاره پرې وکړن لار کار کوي چې په راتلونکو کې به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات د همدې کړن لارې په برشسټ تر سره شي. خو د نوموړي پوینه و سم د عملیات روان دي. خغل ازمی وای دا محل زموږ لومړیتوب ته په پام چي د ولسی خلکو خوندیتوب دی. موږ د عملیاتو ته دوام ورکو. تبن کله چې کړن لارا یا میکانیزم جوړ شي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرې کار کوي، ورسته به موږ د همدې کړن لارې پر بنسټ خپل عملیات تنظیم کړو. خغلی عزمی ویل چې د شپې لخوا د عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر سره کیږي او له بهرنیو ځواکونو سره ګډ نه دي. خو نوموړي یادونه وکړه چې د اړتیا پر مهال د بهرنیو ځواکونو له هوایي ملاتړ او استخباراتي معلوماتو ګټه اخلي. د شپې لخوا په عملیاتو کې د ولسی مرګ ژوبلو د اندېښنې په اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ویل د نورو پوځي عملیاتو په مقایسه د شپې لخوا عملیات د ولسی خلکو د مرګ ژوبلو لپاره ډیر خوندي وي. د افغانستان د امنیتي چارو کارپو اسد الله ولولجی وایي چې د شپې لخوا عملیات اصلا په یو مخ نه وبند شوي، بلکې له یو لړ محدودیتونو سره یې دوام درلود. نوموړي د دې ډول عملیاتو د موثریت په اړه ازادي راډیو ته وویل
عملیات شعبانه
خغلی ولول جی وای د شپې د عملیاتو ګټه دا ده چې د خلکو تګ راتک نوی په دې خاطر د عملیات نه افشا کیږي او نو ولسی خلکو ته پکې زیان وړي. بل خبره دا ده چې دا مهال د افغانستان ځنګړي امنیتي ځواکونه چې د دفاع وزارت پولیسو او نور امنیتي ادارو په چوکاټ کې دي د شپې د لید او مخابرو او په نورو پرمختللو وسیلو سمبال دي. نو دا ډول عملیات د افغانستان په څیر چریکی جګړو کې تر ټولو بریالي عملیات وي. د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې د شپې لخوا د عملیاتو د بیا پایل خبره کوي چې په دې وروستیو کې په ښارونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا ځان وژونکي بریدونه او چاودنې زیاتې شوي. د ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې د شپې عملیات په ځانګړې توګه هغه عملیات چې د بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره کېدل د خلکو د اعتراضونو یو لوی سبب و. له همدې کبله د شپې لخوا پر عملیاتو افغان حکومت یو لړ محدودیتونه ولګول. وسنی افغان ولسمشر اشرف غنی خپل تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا څارونکو په باور کې د شپې لخوا عملیات په غور او دقت خپل افغان امنیتي ځواکونه ترسره کړي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ورته یو عملیاتي کړنلاره جوړ کړي نو خی تر ډیره افغان امنیتي ځواکونه ته د مخالف وسلوالو پر ضد روانه جګړه کې د مرستې لاس ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر انټرنیټ هم پیدا کړئ، پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانیستا. تاسو که انټرنیټ لري د ازادي رادیو ټول مطالب تاسو کولای شئ چې د ټویټر او فیسبوک لاري د خپل نورو دوستانو سره شریک کړئ. او سره جو د پاکستان خوې مسلې ته پر ماشم په کوټه کې وسلوالو طالبانو د یونای پر دکان باندې دز وکړې چې 15 تنه پکې ووجل او 2 تنه زخمیان کړی دي. په دغه وجل سو یو کسانو کې چې د پنجاب ایالت اوسیدونکو دي یو هندو او بل شیو. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د تشدد سابقې ته پکتو دغه مسلې باندې د ازادي رادیو خبريال برکوال میخیل رپورت لري.
د چهارشنبه په ماښام د کوټه شهر په منځ کې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو پر دوه دوکانونو ډزې وکړې او تنو ته مرګ ژوبل ور واړول او د پیښې له ځای وتښتېدل. پیښه د شهر جنوب ختیځ لور ته میکانګي سړک ته څیرمه پر عثمان سړک وسو چې اکثر پکې د فرنیچر سامان د ترکانانو او خیاطانو دوکانونه دي او ډیری کارکونکي د پنجاب اوسیدونکو دي. د ګوالمنډۍ تانې او پولیس مشر رسنیو ته وویل دا د هدفي وژنو یوه پیښه ده. وایي دوه تنه مخپټي کسان پر موټرسایکل سپاره راغلي او ببره د نایي او خیاط پر دوکانونو ډزې پیل کړې دي. وایي دوی پر نورو دوکانونو هم ډزې کولې خو په هغو دوکانونو کې ناستو کسانو په بیړه د خپلو دوکانونو دروازې راکښته کړې او ځانونه یې وژغورل. په پیښه کې مړي او ټپي کسان سمدستي د کوټې ملکي روغتون ته راوړل شول. یو ټپي تن غلام یاسین چې د جنوبي پنجاب د مظفرګر ښار اوسېدونکی دی د پیښې په اړه راته وویل:
ما
پر عثمان سړک په خپل دوکان کې کار کاوه. د سړي ویښتان مې ور جوړول. په موټرسایکل سپاره کسان راکښت سول. دوکان ته راوختل، موږ دروازه بنده کړې وه. وایي دروازه خلاصه کړه، بیا ډزې وکړې. موږ دوه تنه وو تر څوکیو لاندې پټ سو خو وی ویشتلو. دوی دوې درې دقیقې ولاړ وو، بیا د مخامخ خیاط دوکان ته ورغلل. هغه دستي دروازه راکښته کړه. د روغتون مسؤول ډاکټر محمد جعفر وایي په دې پیښه کې څلور تنه ځای په ځای وژل شوي او درې ټپیان وو چې په هغوی کې هم د دوو تنو حالت نازک وو. وروسته له هغوی څخه یوه بل تن هم سا ورکړه او د مړیو شمېر 50 تنو ته ورسېد. ډاکټر جعفر ازادي رادیو ته وویل:
دوی ځای فایرنګ سوی دی او په دا فایرنګ کې چې دی څلور کسان هغه مرګ سوی دی په ځای ځای باندې او درې کسان چې دی په هغه کې زخمی دي او په زخمیانو کې چې دی یو په سر کې ګولۍ لګېدلې ده، یو په سینه کې ګولۍ لګېدلې ده او یو په پښو او په لاس. کسان چې دی د شناخړو سره پېچانو سو، یو په شي کیندو دی او یو د هلي تشي سره تعلق لري، دوکانداری کار کوي او کلر میچینګ کاروبار کوي.
په پیښه کې وژل شوی کسان ټول د پنجاب ایالت اوسېدونکو کارګر دي چې د وژنې مسولیت یې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. تر دې پخوا هم په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې په وار وار د پنجاب اوسېدونکو په بیلابیلو حملو او د هدفي وژنو په پیښو کې وژل شوي دي چې په ظاهر یې پړه پر خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو راچول کېږي. خو هغوی تل دا ډول تورونه رد کړي او وایي چې دوی هېڅکله بې ګناه کارګر او مزدوران نه وژني.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
کریم له زابل په یو پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی ک پاکستان ته ځبای د پاکستانی چارواکو سره د اقتصادي اړیکو پر سمیدو خبري وکړي. دوی باید له پاکستانی چارواکو سره پر دې هم خبري وکړي چې ولی په افغانستان پر سوداګرو باندې ستونزې زیاتې دي او د مالونو په انتقال کې همیشه پاکستانی لوري ستونزې ورته جوړې کړې دي. دوی باید په افغانستان کې د پانګونې په اړه هم خبري وکړي. او متیولاله ننګرهار په خپل پیغام کې لیکلي د افغانستان ولسمشر باید پاکستان ته په خپل سفر کې له پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي چې ولی د افغانستان پر خاوره باندې راکټي حملې دوام لري. ولسمشر محمد اشرف غنی باید له پاکستانی لوري په دې اړه وضاحت وغواړي ځکه دا زموږ پر خاوره تیرای دی. دا ازادي راډیو اوریدونکو په همدې خبرونه کې به ورسته د اقتصادي خبرونو سره اقتصادي خبرونه هم ولرو او په دې خبرونه کې به تاسو په ځانګړي رپورت کې د هغو کورنیو خبري واوري چې څوره دي مخکې خپلوان اروپا ته په غیر قانوني ډول د سفر پر وخت د توري بهيري په بو کې غرق شول. د دوی د یو شمېر کسانو مړي په ورستیو کې کابل ته ولېږدول شول. د ازادي راډیو خبريال د دوی د کورنیو د غړو سره خبري کړې دي. ورسته به رپورت واوري. اوس به اسمت ساروان د دې ساعت د مهمو خبرو نولند از راندې کری.
افغان حکومت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکولو لپاره یو نوی فرصت رامنځته شوی. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له مشرانو سره د خبرو لپاره پاکستان ته ژر سفر وکړي. د افغان سوداګرو یو هیئت سبا د پاکستان په سفر د ولسمشر اشرف غنی ملکیا کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي وایي چې په دغه پلاوي کې له 40 څخه زیات سوداګر شامل دي. د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ نن د کروشیا په سپلټ ښار کې د یوې غونډې مشري کوي چې په کې به د حکومتونو چارواکي او د دفاعي صنعت استازي د امنیت په اړه خبري وکړي. د پاکستان وی محکمې د حکومت د دو مخالفو سیاسي مشرانو عمران خان او طاهر القادری د نیولو امر صادر کړی دی. د رختون مسؤلان او شاهدان وایي چې د پاکستان په شمال کې په یو کم کې لشته لشه څلور بې ځای شي بکسان او نه تنه پولیس په نخته کې ژوبل شوی دی. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی د فساد پر ضد مبارزه په لړ کې د خپل هیواد په پوز کې لوی بدلونونه راوستل. او در افرونو لمخې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي ساری جان کیری د ایران د اتمی لانجې د پاترسیدو لپاره د یوې دایمي موافقې د ژر تر ژره ترلاسه کېدو غوښتنه کړې ده.
او سم اقتصادي خبرونه
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
سلام ل ازادي رادیو څخه مو د دې محل اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د سوداګرۍ او صنایعو خنوای د ترانزیټ ستونزو د اواری او د سوداګریزو ګډو همکاریو د رجلبول لپاره په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی سره پاکستان ته یو پلاوی ولېږي. د دې خونی مرستيال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په دغه سفر کې به څلويش کسیز اقتصادي پلاوی هم ګډون وکړي. نو موري زیاته کړه د افغان سوداګرو د ترانزیټ ستونزو د حل او په افغانستان کې د پنګونې لپاره د پاکستانی سوداګرو سوال بد د دې د خبرو په اجنډا کې شامل وي.
موږ په باور لرو چې د پاکستان اقتصادي مسایل او د سیاسي نیګانه ونګوري او د اقتصادي اصول له مخې نه ورته وګوري دا مشکل به حل.
شاغلی الکوزي ول اوس هم د واګه په بندر کې د افغاني سوداګرو په تازه میو بار موټر ولاړ دي او د تلو اجازه نه ورکول کیږي چې پاکستانی سوداګر هم له ورته چلن سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې چارواکي دغه ستونزې د افغانستان د اقتصاد په زیان ګڼي. د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي په تخار ولایت کې د 10000 هکتار کرنیز ځمکه د خړوبول لپاره د اوبو د یو بند جوړولو تړون له افغان صداقت خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. د دغه وزارت انرژي او پالیسي د برخم رسیال حبیب الرحمن معیار ازادي رادیو ته وویل دغه بند د 72 میلیون ډالر په لګښت د دولت له بودیجه څخه په 3 کلونو کې جوړیږي. شاغلی معیار زیاته کړه چې د اوبو دغه بند به 10000 هکتار دوه فصله کرنیز ځمکه خړوب کړي او اپخیزوي په موسم کې به د سیلابونو د تخریب مخه هم ونیسي. د شاغلی معیار په خبره د اوبو له دغه بند څخه خبره تخار ولایت د ینګی کلا او چایابل سالی خلک ګټه واخلي او دا هم د کابل په بازارونو ښارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بي یوه او منی پاکستانی بوجي اوړه 1350 افغانۍ یوه درې منی بوجي ورجه 2200 افغانۍ یوه 50 کیلو بوجي بره 1100 افغانۍ 14 لیټر ډبه غوړی 1100 افغانۍ یو کیلو اوبلن ګاز 15 افغانۍ یو لیټر پېټرول تیل 18 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل بیا 15 افغانۍ او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ لزینو بهرنوي اثر سره په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نیوی پوله یو یورو 2 افغانۍ لاس پوله یو انګلیسي پاوند یو نیوی افغانۍ یو سعودي ریال 15 افغانۍ دیرش پوله د امارات یو درهم 15 افغانۍ او 15 شپېته پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ اوی پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 شپېته افغانۍ
په افغانستان کې د بشري مرستو یو لوی اداره د سر صلیب نړیواله کمیټه د چی په دې هیواد کې په جګړه ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې کوي خو رپورټونه وایي چې په دې ورستیو کې د دغه کمیټې پر کارکونکو حمله زیات شوې دي او په مختلفو سیمو کې له ستونزو سره مخامخ دي د دې کمیټې ویاند رفیع الله ستانګزین نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له تهدیدونو سره هم په لورو پروتو سیمو کې خلکو ته خدمت ته ادامه ورکوي خو د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان د سر مرکه کړی ده او په پیل کې یو پښتنه ورڅخه کړی ده چې د افغانستان په کومو سیمو کې د سره صلیب د نړیوالي کمیټې کارکونکي زیات ستونزې لري ښاغلی ستانګزای وایي
په افغانستان کې نه یوازې سره صلیب نړیوالي کمیټې کارکونکي بلکې ټول هغه روغتیایي کارکونکي چې وایي لري پرتو سیمو ته هغه موږ خلکو ته خدمتونه ورسوي ډیری وخت له ستونزو سره هغه خندور سره مخ کیږي چې دوی نشتوالی په اسانۍ هغه موږ خلکو ته لري پرتو سیمو کې خدمتونه ورسوي چې دا څو میاشتې راځي دا پیښې دي سیمې دي بلته آی ټاپ کابل کې هم دا نه کېدای شي چې دا د څو مسلې رسنۍ تر وځلې چې په کیو روغتون کې روغتیایي کارکونکي وشتل سوال په کونړ لغمان کې ځینې ستونزې ځای کارکونکي ته پیښې دا ټول هغه څه چې سلسله دی آل کې تر څو بډره برخه کې پلان دیښنه د جګړې ستیر لور سره شین کړي تر څو دا د ټي وی یا روغتیایي کارکونکي وسایت ځایونه خپل کارکونکي ځای باید خوندي او پرې خدل شي چې په وړ وخت کې ارمن خلک تم راستي ورسوي ګوره مونږه د سلسله نړیواله کمیټه تر هڅه کوي چې جګړې قوانين او پاړه او هوایي ستیر لور ته او نور خو او ټول مدني ټول سره شریک کړه چې دا د بشرپالنې نړیوال قانون یې جګړې قانون لمخه ملکی خلک همدارنګه طبي کارکونکي دوی باید له جګړې څخه مهم ټارګټ ولګرځي او دوی باید پرې خودل شي چې لری پټو ځایونو کې اړمنو خلکو ته چې جګړې څخه ژوندین شي او دوی ته مرستې ورسوي نو د همدې قانون پرانا کې مونږ له سکیل نور وسو وایو وختونه کوو وختي مونږ دي چې د قانون ته درناوی وکړي او د قانون پرانا کې خپل کړنې تنظیم کړي
که په مشخصه توګه ستنیزې صاحب وایي چې دغه تهدیدونه څه ډول تهدیدونه دي
تهدیدونه خو مارته لیکل چې دا دي کیور مثلا مې درته ویلې او په لغمان کې همدارنګه بریډ او په روغتیایي مرکز باندې دا وخت ځین وخت روغتیایي مرکزونو څخه مخې دی روغتیایي مرکزونو څخه د امنیتي پوسټو په توګه کار اخیستل شوی چې پوسټونو کې امنیتي پوسټو کې امبولانسونه او یا د روغتیایي کارکونکو مشورونه ډیر ځنډول شي درول شي چې بیا د عمل د نیم کال په وړ وخت کې هغه ناروغ ته وریا ټپي ته ورسیږي یا کوم ټپي چې په کوم امبولانس موټر کې هغه ډیر درول شوی نه یې کړای شوی چې په ډیری وخت دی په لار کې تلاشي وي روغتون ته نه رسیدلی دا هغه ټولې ستونزې دي چې ملکی طبي کارکونکي روغتیایي کارکونکي سره مخ
دي تهدیدونو ګواښونو ستونزو ته په کتو سره چې تاسو په افغانستان کې لرئ څه پلان لرئ خپل کاري فعالیتونه به راکم
کړئ سلسله نړیواله کمیټه تر دې د ایمان تر هغه چې په افغانستان کې اړتیاوي خدمتونه ده مونږ خپل خدمتونه تر سره کوو یعنی په هیواد کې تر هغه چې اړتیاوي د سلسله نړیواله کمیټه بدلته یو خپل فعالیت به تر سره کوي
په کابل کې د سر صلیب د نړیوالي کمیټې ویاند رفیع الله ستانګزی او ازادي رادیو سره د خپل فعالیتونو لپاره پر موجودو ستونزو خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د ازادي راډیو درنو دوستانو د نن د ورځې د دریو بجو د خبرونو څخه ورسته به د ازادي راډیو څخه تاسو د ازادي په څپو کې د دیونی پروګرام اوري. په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د کابل بانک پر مالی بحران خبري کیږي. پروګرام ته میلمانه تاسو پښتون ته ځوابونه ویلای سي او تاسو کولای سي چې د پروګرام لارې خپل نظر هم شریک کړئ. نو د پروګرام وخت په یاد لرئ، د دریو بجو د خبرونو څخه ورسته د مازدیګر تر 15 بجو پورې پر دې مسله خبري کوي. تاسو کولای سي پر فیسبوک خپل نظر نه پریږدئ. د ټلیفون شمیره به د پروګرام تر پیل وروسته درته اعلانو. څورځي مخکې د افغان کډوالو یوه بیړۍ چې په غیر قانوني ډول له ترکیه څخه د قاچاقبرو په مرسته اروپا ته روان و، د توري بحیرې په اوبو کې ډوبه سوه او ګڼ شمېر کسان پکې غرق سول او مړه سول. تر اوسه د دغو کسانو 19 جسدونه افغانستان ته لېږدول سوي دي او د هغوی کورنیو ته سپارل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د نورو کسانو د جسدونو د راستنولو لپاره هم د ترکیه له حکومت سره په تماس کې دي. او د ازادي راډیو خبريال خان محمد سند په دې ارتباط د هغو کسانو د کورنیو د غړو سره خبرې کړې دي چې جسدونه یې موندل سوي او افغانستان ته رالېږدول سوي دي. د دغه ځانګړي رپورت اوریدو بلنه درکوم.
د ترکیه په اوبو کې د ډوبو شو افغانانو د کورنۍ غړي وایي په هیواد کې ناامني، بیکاری، اقتصادي ستونزې او داسې نورې ټولنیزې ناخوالې هغه لاملونه دي چې افغان ځوانان مجبوروي چې هر ډول خطر ته غاړه کېږدي او ځانونه بهرنیو هیوادونو ته ورسوي. د دې قربانیانو یوه کورنۍ چې د کابل ښار په څلورمه کارته کې اوسیږي او د چهارشنبې په ورځ په یوه جومات کې د خپلې کورنۍ د مړو د فاتحې په ټغر ناسته وه، وی ویل که په هیواد کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو هواری ته تدابیر ونیول شي، زما د کورنۍ د غړو په سیر به ګڼ نور ځوانان هم د ورته پیښو قرباني شي. حاجی عبدالحکیم چې د ترکیې په اوبو کې د کورنۍ 15 غړي ډوب شوي او یو یې لا تر اوسه هم لا درکه دی، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې وریندارې او درې وریرونو فاتحه اخلي.
35 سال میشه که در این وطن جنگ است، کار پیدا نمیشه، جوانه از پوانتونا فارغ میشن.
شاوخوا درش کاله کیگی چه پوانتن که جنگ ده، کارونه نپیدا کیگی. زوانان لپوانتونون نفارغیگی خو کار ورته نپیدا کیگی. دوی اول ایران تا لارل او بیا مون خبر شد چه ترکیه تتللی. دوی غوختل چاروپا تا لارشی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د 200 افغانانو یو ډله چې خزی او ماشومان پکې هم وو غوښتل چې د ترکیې د اوبو له لارې رومانیا ته لاړ شي، خو بیړۍ ډوبه او تر اوسه د 15 مړي موندل شوي دي. دا وزارت وایي په 200 ډوبه شوو افغانانو کې شپږ ژوندي او 10 لا درک دي. د ترکیې په اوبو کې د ډوبه شوو د کورنۍ غړي حاجی حکیم دا هم وویل چې ورور یې زړګی نومېده، کابل پوهنتون یې خلاص کړی و او مېرمنې هم لوړې زده کړې کړې وې. ده وویل دواړه کلونه کلونه کار پسې سرګردانه وو، خو په دې موده کې د روزګار خاوندان نه شول. حاجی عبدالحکیم وویل چې ورور یې په کابل ښار کې هر ډول شاقه کار ته اوږه ورکوله او په ډېرې سختۍ یې د خپلې وړې کورنۍ خرڅ ګټلی شو.
میرمن 14 خلاص کړی و او هغې ته هم کار ونه موندل شو. ورور مې مجبور شو چې لاسګاډی وګرځوي.
حاجی عبدالحکیم چې سترګې له اوښو ډکې وې ویلې چې راپورونه وایي چې ورور یې ژوندی دی، خو ټوله کورنۍ د اروپا د شوق قرباني شوې ده. د لټولو افغانانو وغوښتل چې په خپله خاوره کې د هر ډول ستونزې وزغمي او د اروپا خیالونه دې له سره وباسي، ځکه چې نن سبا پټ او غیر قانوني سفرونه له سر سره لوبې کول دي.
توقع ما از جوانایی است که در ایتر حادثه که به برادر ما گرفتار شد.
لازوانانو مو ده هیله ده د داس پیخو چخه چې زما ورور په کې کیلو شو ډډه وکړی. خدای مهربان دی، شرایط به ښه شي.
د له حکومت هیله وکړه چې ځوانانو ته د په هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړي، سو د هیواد د پریښودلو هڅې ونه کړي.
خواست ما از دولت پیس که شرایط کاری برای جوانان ما برنو
له حکومت غواړو چې ځوانانو ته نویو زلمیانو ته د کار شرایط برابر کړي او لطوان او استعداد نه کار واخلي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې چې په شوې پیښه خواشینی خی وایي چې دوی او د ترکیې حکومت هڅې تیزې کړې چې د پیښې 10 لا درک افغانان هم ومومي. افغان چارواکي دا مني چې بیکاري په هیواد کې په یوې ستونزې اوښتي، خو حکومت ورته تدابیر نیولی دي. خان محمد سند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو څخه په خبرېدونکو ټولو مطالبو باندې تاسو خپل نظرونه څرګندولای سئ. له افغانستان په غیر قانوني لارو مهاجرت ته تاسې په تسترګ ګوري. تاسې خپل نظر زموږ سره شریکولای سي د افغان بسیم ټلیفون کلری پراته سواتل شمیره باندې تاسې پیغامونه راوستوي. موږ په تاسې پیغامونه ولو ولو په دې خبرونه کې به ورسته تاسې ته د ګوري اچار پروګرام خبرو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوریدونکو دا ازادي رادیو ده، د نن ماښام تر وو بجو پوري بز مش خبرونه دوام لري. د نن ورځې د دې ساعت مهم خبر داده چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا او بل ورځ په پاکستان کې وي. له دې سره به د سوداګرو یو ستر هیئت هم پاکستان ته ځي. او د افغانستان د ولسمشر ویان د ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سفر هدف د هغه فرصت څخه استفاده کول دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره رامنځته شوی دی. تاسو کولای شئ په دغه ټولو مسایلو خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. د ازادي رادیو ته د پیغام استولو تر ټولو اسانه لار غالبا د اسمس د لارې ده چې د کډ افغان بسیم ټلیفون لري پر 1013 مشته پیغامونه راوستوي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمنو اوریدونکو سلام. وای اوس یاتره هغه جنابان چې په نوي حکومت کې د وزارت خوبونه لیدل اوس دی والی توپ چورت وهي، ځکه چې همدا حال وو نو وزیر به پرته له کاره بل څه ونه شي کړای. اولیان خو هسې هم د رئیسانو له سترګو چپ دي، اخوا او داخوا لاس وهلی شي. د خبرونې په پیل کې مو د هغه صاحب نظر له حال خبرو چې حکومتي دندم لري.
رئیس افستر هموشی چلا څنګه پیدا شوی؟
خیر یو سید، څوکړو نو د وطن له خدمته نه وزګاریږم. یو پخا مې په یو تلویزیون کې ده او بل مې په بل تلویزیون کې. له تلویزیونه به نیم راوتلی چې یو درجن رادیوګانو به زنګ راته وهلی وي او غواړي به چې د کومې سیاسي موضوع په بس کې برخه واخلم. که سړی نه ورته وایي هم بده ده، ځکه دا هم د وطن خدمت دی.
رئیس صاحب، دلته په دفتر کې هم ډیر کارونه پاتې دي، دا به څنګه کیږي؟
ځا وبه شي سړیه، موږ خو لا ژوندي یو. ورته
صاحب زه وایم چې وزیر صاحب خبر نشي، له دې عمله ویریږم.
د وزیر صاحب غم خو هیڅ مه کوه، په هر بس کې اشاره تن ستایم او څو ظلمی په دې اکړه توضیحات هم ورکړي دي. وزیر صاحب ډیر زیات خوشاله کیږي چې په باسونه کې کار او خدمت اشاره وسی.
زه خدای صاحب چې ورته پیشبینه یې
دا څه وایم. مدیر صاحب وایي دم چې ډول وهي زور به یې لري.
زه شکر دی صاحب. زه ته چې نه یې مونږ هم د خپل سر پاچایان یو.
مدیره ګله، همدا پرون هم وزیر صاحب زنګ راته وهلی و او ویلی چې د دفتری کار غم دې مه کوه صاحب، نظری قضا نه کې چې له هغه کاره دي. دا کار ډیر د وطن په خیر دی، د مو مقصد خدمت دی او خدمت چې په هر ډول ښه کیږي سړی باید وکړي.
دغه خو رښتیا وایي صاحب،
چې هغه د ما اضافه کاری او شوکاری خو به دې اوله کړی وي.
صاحب کوم اضافه کاری او شوکاری؟
دغه ورځنی اضافه کاری او شوکاری.
صاحب
خبره مژویه والکه، سم وایه چې څه دي.
ما ویل چې دغه یوه میاشت خو هېڅ دفتر ته نه یې راغلی.
نو چې نه یم راغلی د اضافه کاری او شوکاری پیسې مې تا اخلی که څنګه؟
نه صاحب زه یې نه اخلم، نه مودیه واله کړي.
ولې؟
خو صاحب موږ ویل چې
تاسې بد کول، همدا اوس یې د حوالې کار پیل کړه. زه د دې وطن له غمه ټوله شپه او ورځ سرګردانه او راډیو په راډیو ګرځم او تاسې مې هغه اضافه کاری او شوکاری نه حواله کوئ. دې ته مې مجبوروئ چې په وزیر صاحب ټول برطرفه کړم.
نه صاحب، چې داسې ونه کې، رښتیا هم تاسې د وطن خدمت کوئ. همدا اوس به د اضافه کاری او شوکاری د حوالې کار پیل کړم صاحب. هغه د یوې میاشتې د زری خانیمو سپینې پاتې دي، لاسلیک یې کوي صاحب.
ښه، لاسلیک به یې کړم، خو ګوره له دې وروسته بیا داسې پیښه نه شي چې اضافه کاري او شوکاري مې له یاده وباسئ احمقانو.
په سترګو صاحب، لومړی به د تا ولکو او بیا به خپلې صاحب.
اوس په مکړه هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې نندلوی ولایت اوسیدونکو خپل والی ته د هغه د بیدریغه نه فعالیت او کارلامل د وی شاندار مظاهره پترڅ کې نوموړی د لټنامې په ورکولو سره و نازاوه. خبر زیاتوي چې دغه کار د دغه ولایت اوسیدونکو د یو ابتکاري عمل په حیث د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ثبت کړ. په دې حکله مو د مظاهرې له ګډونوال سره مرکه کړې ده چې همدا اوس را سره ولاړ دی. ښه وروره، تاسې د څه لپاره خپل والی ته لټنامه ورکړه؟
مونږ د دې لپاره خپل والی صاحب ته د لټنامې لوړ افتخار ورپه برخه کوي چې والی صاحب د خپل کار په موده کې که مونږ ته خیر نه دی رارسولی نو شر هم نه دی رارسولی. مونږ له ټولو هغو چارواکو څخه چې خلکو ته شر نه رسوي ممنون او خوشحاله یو. مونږ هېڅکله هم د خپلو چارواکیو د خیر تمه نه ده کړې او نه یې کوو، ځکه چې تل به ورڅخه د شر تمه وي او هغه چې شر نه رارسوي د لټنامو په ورکولو سره ستایو.
یعنی چې تاسې غواړئ یوازې د خپلو امیرینو له شره خوندي واوسئ؟
هو، تاسې وګورئ، په کابل کې د پنجشنبې ورځ رخصتي وي، په دې ورځ نه دوړې وي او نه هم د موټرونو دودونه، نه رشوت اخیستل کیږي او نه هم اداري فساد کیږي، نه مراجعین د خپلو کارونو خلاصولو لپاره اداره په اداره ګرځي او نه هم د کار خلاصولو لپاره د دفترونو په دالیزونو کې لاسترزینې ناست وي. مونږ غواړو چې په دې ډول د پنجشنبې ورځ یوه بختوره او نیکمرغه ورځ ونمو او د دې په ویاړ حکومت ته بختورنامه ورکړو. مونږ همدارنګه غواړو چې حکومت دې په ولایتونو کې هم د پنجشنبې ورځ رخصتي اعلان کړي چې د ولایتونو اوسیدونکي هم د خپلو چارواکو له شره بېغمه سي.
یعنی تاسې د پنجشنبې د ورځې رخصتي د وطن او هیواد په ګټه بولئ؟
هو، مونږ غواړو چې څه وخت وروسته دي چهارشنبې او بیا کرار کرار سه شنبې، دوشنبې او یکشنبې هم رخصتي اعلان سي، ځکه هسې هم د حکومت په تقویم کې د کار له نیمایي ډېرې ورځې د تا او ما په نومونو د رخصتۍ ورځې دي. کنه یوه شنبې بسته د کار لپاره.
د ښځو د حقونو د دفاع دفترونه به مو لیدلي، راځئ یو څو به یې موږ در باندې ووینو. خی تاسو څنګه راغلی
رئیس صاحب؟ زه می خوان له کوره می بيستم او تم رايو ته پولم چاټو کې رامات کړل انده اوس می هم چپ فلای او هم لا درد کوي. ما ویل چې تاسو ته خصو د حقونو د دفاع دفتر می عرض واخلی او له حقونو می دفاع وکړی.
کوم ځای دی جرح شوی دی؟
اڅه په نشوم.
مال کوم ځای دی ټپی شوی دی؟
نه ټپی نه دی، خو له ټپی نه هم ډیر ژوبل شوی دی، ټول ځان می درد کوي.
او بخی خورې، چې ټپو نه لري موږ دفاع نه شو کولی.
نو دا دفتر مو یوازې د ټپیانو لپاره خلاص کړی دی؟
ایله کوم چې نور مو مزاحمه نه شي. ګارد، دا مېرمن تر دروازې ورسوي.
د ښځو د حقونو او ګټو د دفاع دفتر دی؟
هو. ولې
زه مې میړه ووهلم، څو ډوکي را مات کړل، اوس تاسو ته راغلی یم چې له حقه مې دفاع وکړي.
ته خو اوس روغه جوړه راته ښکاري.
هو، ظاهرا روغه ښکارم، خو په ځان کې مې یو ځای جوړ نه دی پاتې.
کوم ځای دې ټپي دی؟
نه، کوم ځای خو مې ټپي نه دی. خو
موږ نه سو ویلی چې دننه ټپي دی، ځکه ټپ خپل ځان اتمن ظاهروي او د باندې اثر ښکاره کیږي.
نو چې نه ښکاري څنګه وکم؟
او لاړه سه او د ځان دې مرای معاینات وکړه او نتیجه یې راوړه. خو هغه هم باید په پاکستان کې وکړي، ځکه چې د دې ځای په معایناتو باور نه سي کېدی.
دا نو کله امکان لري؟ زه کله ته هومره پیسې لرم؟
نو بیا موږ هم څومره څه نسو درسره کولی، ځکه موږ یو حقوقي دفتر یو او حقوقي مسلې ثبوت غواړي. وبخښینو،
دې حقونو د دفاع په ټولو دفترونو وګرځیدم، خو هیچا مې عرض ونه اورېده. ما ویل که تاسو مې له حقوقو دفاع وکړئ.
ولې نه، په سترګو خو راځه یو کار وکړه.
څه کار؟
داسې کار وکړه چې ځان له کومه ځایه راوغورځوه چې ژوبله سي، او هر څوک دا ګومان وکړي چې ظلم درباندې سوی دی.
ځان راوغورځوم؟
هو، چې لږ هم ژوبله سي کار دې کېږي.
یعنی چې بیا به مې میړه ته جزا ورکړل شي؟
نه، ما ویل یو څو زره ډالره را پیدا کړه چې خارج ته د تللو کیس درته جوړ کړه. شزی زنگ نو راغلی؟
راغلی و
چه ویل؟
ویلی چه سبا تا که یو چوزر افغانی را تا پیدا که.
افغانی را تا پیدا که؟
او
لکه چی با دیو کمت که هم مقراری پا پیسو سوی دا سوایی
چند پا چرد که بلاری؟
ما ویل چه از پیسی ورطا لکم اکم
جواب ورکه ورطوه چه نیلرم
نکیجی او شزی دام یو چانس دی باید ورطا پیدا اکم خودی تایرانیم چه دا پیسی چنگ واری
څه خبره یې منو
وی نه ویل چې څومره وی
یا ویل چې هر څومره ډېرې وی ښې دي
اوونو دوی خو په همدغو ډېرو اموخته دي
ځه سړیه که ته شرمېږې زه به جواب ورکړم ورته ووایم چې نه لرو
دا څه وایې وښځې پام کوه چې ورته ونه وایې لکه چې نه غواړې مېړه دې غټ سړی سي
څنګه به غټ سړی سي
خو پیسې چې ورکړم په کومه غټه څوکۍ مې مقرروي
امیرګل
کوم امیرګل
هغه زموږ امیرګل ټلیفون خو هغه کړی و
څنګه
خو امیرګل ټلیفون کړی و
ځه خدای دې خواره مه که ښځې ما ویل چا به د حکومت زنګ وهلی وي چې مقرر مې کړي
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي صادق سپینغر، ستاره امینی، انیسا نیازی، حسی حکمت او ز مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3. azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
Oh, yeah. Sir, motor sir, ye pichuna, sir.